السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله ته خرغلاست. نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 18 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقوقو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ډیری کارکوونکي له خپلو کورونو کارونه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي دي چې دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپله دنده یې پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د دوی د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخون د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلوده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صدرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځني ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له کبله ډېر خلک بېوزلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یوه آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړ او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکن کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقونو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترینګلی شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي کیری له خپل سیال شي جن هاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړي. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وبوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی. دا موضوع په یو مرکه کې هم څیړو. د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد به د طالبانو دریست له پام پرته تروریستان له منځه یوسي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او کریمیا ترمنځ غزیدلی پله باندې د بریټ په اړه جزئیات درکو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې پرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. میر احمد صاپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونما دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په اړه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې کړی ده. د یونما په دې راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر کې هم اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو وبخښي د طالبانو د حکومت د ویان په اړه به هم د ویان د څرګندونو په اړه به هم په دې راپور کې چې حسیب تلاش یې د شیبه وړاندې کوي. جزئیات ووري تلاش صاحب.
سلامونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزولی دی او په بیلابیلو موضوعاتو باندې په دغه راپور کې تمرکز کړی دی. د راپور په مستند ډول د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي او د ښځو په حقوقو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل دی راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقوقو او ازادیو په محدودولو محدود کولو باندې انتقاد کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په می او جون میاشتو کې د حقوقو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤولانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. د یونما هم داشن لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکونکو د درلودلو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19مه نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو لوري په لرګي دی وي خزي وهل او عمومي پارک څخه استل او د 50 ساعتونو لپاره دی وي قابلې نیول او له هغې څخه په یو نړیوال غیر دولتي موسسه کې د کار پاره پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره د راګرځولو په خاطر په مرګ وخلې چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3مه نیټه استعفا کړې ده. د طالبانو لوري د می په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه خزینه او کارکونکو نیول د دې عمل چې د محرم ورسره نه وو. بل هغه مورد دی چې د یونما په راپور کې یادونه شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو په خزینه همکارانو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر باندې اغیز کړی دی او د روان میلادي کال د اپریل 15مې نیټې تر اوسه د یونما خزینه او نارینه کارکونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړي د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې ده چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم او په تور باندې سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و، خو د سزا ورکولو پر مهال یې راټول شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونو او ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 50 قتلونو یادونه هم شوې ده چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوې. یونما په تخار کې د تیر حکومت د امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په اداده طالبانو لوري وژل شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول دوام لري. یونما همداشان په خپل راپور کې په خپل سری ډول د طالبانو لخوا د خبريالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو ویان زلولا مجاهد د یونما دغه راپور ته تازه خبرګون وخود او وی ویل چې د ملګرو ملتونو له ادرسه د یونما راپور چې په مایوسۍ د په وینا ګیلو او شکایتونو بنا د حقیقت نه لري. د دغه راز ویل چې دغه ډول راپورونه یا د حق کسانو د نقل قول په اساس جوړیږي چې د په وینا له افغانستان څخه تښتیدلې دي او اوس د خپل هیواد پر ضد د نظامی جبهې پر ځای د پروپاګند جبهانی ولیده. او د دغه نه داته چې دا باید متوقف شي.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش و چې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې په تیرو دو میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو مقصد د ښځو د حقونو د محدودولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر جزئیات اورول په دې راپور کې چې په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه شوې ده. ویل شوې دي چې طالبان لا هم د ښځو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. په دې اړه د بس لپاره د مینا لیست په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره د دا موضوع سره شاربو. مېرمن حسن، ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یونما د راپور کومې برخې ستاسو په نظر ډېرې مهمې او مخصن د اوسنیو شرایطو ته په پام سره د ډېر اهمیت وړ دي؟
لټول نمبر کې سلامونه تاسو ته او ترنو اوریدونکو لیدونکو ته د پاره. زه فکر کوم چې څه په یونما راپور کې راغلي دي هغه حقایق دي چې خلک روزمره په افغانستان کې سره مخامخ دي. نو فکر کوم راپور صرف یو انعکاس د دغو مسایلو. لټول مهمه خبر دا ده چې تر دوه کالو رئیس په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلې دي، یونیورسيټي تړلې دي، پانتونونه تړلې دي، او د ښځو د کار کولو زمينه هر راست نور هم سختیږي په افغانستان کې. پامدارنګ نور بشري حقوقونه سي مسائل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه وایي، اما بیا هم وژنې تکونې لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای شو دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې سو ګورو د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده، او هغه هم د سيدي حکومت هغه اړي کې چې دنیا سره باید ولري په هغه رقم باندې نه لري، او د خلکو هغه مسؤلیت چې باید حکومت ادا کړي هغه نسي ادا کولای او د خلکو چاري خرابې دي.
مېرمن حسن، د طالبانو د حکومت د ویاند سرګندونې مهم په دې راپور کې ووري د ګرڅې په ورستۍ برخه کې چې تلاش صاحب راپور راکاو، یو برخه د خبرو ډیره ښه نه اوریدل کېده. مګر په هر صورت د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی مجاهد په ټوټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لری دی. د ویلی دی چې دا د هغو کسانو احتمالا د په نظر د هغو کسانو لقوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا افغانستان تښتیدلې دي او د طالبانو د حکومت په مخالفه جبهه کې دي، او یا هغه کسان دي چې د په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یونما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي، او هغوی په افغانستان کې هومره حق لري لکه څومره چې میشته خلک لري. د ژوند هغه حالات چې په افغانستان کې وو زیات خلک مجبور اوسو چې افغانستان ترک کړي، دې معنی نه ده چې هغوی نور سي کولای شي خپل وطن په باره کې خبرې وکړي، او هغوی روزمره خپل کورنوي سره په ارتباط کې دي، هغوی هغو خلکو سره په ارتباط کې دي چې دوی سره مخکې کارونه کول، بشری مرستې ورته رسولې، او هر ورځ د افغانستان نه هغوی سره تماسونه دي. په همدارنګه یونما یا یو ان همیشه یوه بېغرضه اداره ده، او هغوی مسؤلیت ده چې دوی باید حالات په اصطلاح صحیح مشاهده وکړي.
مېرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو یونما دفتر برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت د افغانستان د مسایلو په اړه خبريږي، مخصوصا د بشري حقوقو په مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسایلو، د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
اینامه خو اول خپل الته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې، او خلک سي دوی خپل شکایتونه وړاندې کوي، دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او دغه پر بنیاد باندې دغه دارنګ راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې سي هغه اخبار نه دوی انکار وکړي، بهتره ده داسې د حالاتو سمولو باندې او د یوناما او د بنویلي ټولنې سره یو ځای دغه د حالاتو بیا رغونې په مورد کې دوی کار وکړي، په ځای د دې سي انکار وکړي.
مننه. فقط یو ورسته پښتنه میرمن حسن چې دا ناندرې د طالبانو د حکومت ترمنځ د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندوی مؤسسو ترمنځ دا تاویل ما ویلې د ملامتې د لوب چې د دوړو ترمنځ روانه ده، دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوي چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه او د حکومت مسؤلیت د خلکو لپاره وضعیت بهتر کړي، په غوبني حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوې چاره نه ده. ملل متحد د دنیا خلک او د افغانستان خلک چې د دننه دي او د باندې دي، هغه به هر وخت بل د حق د پاره خپل غږ چتوي او د دوی د پاره یو انساني او اسلامي حق راځي چې په ظلم کې کې چې په مشکلات کې خلک باید هغه او خپل आवाज لوړ کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو قدرمن اوریدونکو. د مینا لیست په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن و چې له ازادي رادیو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د تازه راپور په اړه خپل نظر شریکاو. یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خبر شو د تیرې دو میاشتو یعنی می او جون په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو ارزونه وړاندې کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریس طالبان پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد آصف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغې څرګندونو په غبرګون کې کړي دي چې مخکې ویلي وو د دوهې موافقه له متحدو ایالتونو سره شوې، خو دا هم یادونه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد هیڅکله ونه کارول شي. د اړه جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي وو دوی د دوهې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستان د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خبرې کړي او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته پاکستان با د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته لپام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر آصف منیر له قوله لیکل شوی وو نوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې وه چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یې دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاورې نورو ته بې ګواښه وبلله. د د وړاندې هم د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خود طالبان حکومت وایي انځبی غلام مجاهد به ازادي رډیو ته ویلی وو د غواړي پاکستانی کډوال د افغانستان یو شمېر نور سیمو ته ولېږدوي. د جمهوریت نظام پر مهال هم د پاکستان حکومت په زلونو تور لگاوه چې د پاکستانی طالبانو یو شمېر مشران افغانستان کې دي، خو برعکس هغه مهال افغان چارواکو پاکستان د ترهګرو په ملاتړ او ترهګرو ته د سانتیاو په برابرولو تور نه و.
د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي د پټنځایونو پر سر د طالبانو د حکومت او د پاکستاني چارواکو د ناندریو په اړه د ورستۍ د دین اندريو پور سیلاري کې د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي پاکستان به د افغانستان او د طالبانو د حکومت دریسته لپام پرته په افغانستان کې د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. له ایران سره د اوبو پر سر ناندری هم دوام لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې هیله ښودلې چې د طالبانو حکومت له هلمند سیند څخه د ایران 820 میلیون متر مکعبه اوبو ورکړي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې احمد وحیدی پرون یک شنبه په ایران کې د یوې غونډې پر مهال ویلی دی چې په تیرو کلونو کې د افغانستان واکمنو چارواکو له هلمند سیند څخه د ایران د اوبو حق نه دی ورکړی. سنا کاکړ په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. سنا مهرباني وکړئ.
سلامونه کاکل صاحب، تاسو او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه شه؟ تاسو ویلې چې په پریوارزیه تکم د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغانستان دی لژمنې سره سم د هلمند له سیند څخه د دغه هیواد د اوبو حق ورکړي. ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ د 920 میلیون متر مکعب اوبو موافقه شوې وه چې اوس په دې اندازه اوبو نوی کولو سره د سیستان او بلوچستان ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې ایران په څو ځله شکایت کړی چې د طالبانو حکومت له هلمند څخه دوی ته د 1350 کال د تړون پر بنسټ اوبو ورکولو ته ژمن نه دي پاتې شوي. خو څو ورځې وړاندې د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي وو چې هیواد باید د هلمند سیند د اوبو له حق څخه یو ګام هم پشا نه شي او د ایران په سویلي ولایتونو سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره به حکومت لازمي هڅې وکړي. له دغو څرګندونو شاوخوا یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د دې هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وویل د طالبانو له حکومت منلي چې په دوه اونیو کې د ایران یو تخنیکي پلاوی د هلمند د کجکي بند اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره له سیمې لیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایانزي احمد تکل د ایراني چارواکو د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځوابونه وویل. د افغانستان او سیمې د چارو شنونکي طارق فرهادي د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د اوبو د ویش پر سر شخړې د اندېښنې وړ نه ګڼي او وایي چې په دې اړه وخت په وخت څرګندونې کېږي، خو په خبره یې دواړه لوري نه غواړي چې د دې مسلې له امله کړکېچ رامنځته شي. د مې میاشتې کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د هیواد په سویل ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د هلمند له سیند څخه د ایران د حق د خوندي کولو په برخه کې دې خپل مکلفیتونه پوره کړي. مننه.
لتا سمانانا سنا کاکر دے ازادی رادیو خبریال وچه راپور رکاو.
ازادی رادیو تا ورجوی نیسی تر طول مخ کی جان دا پنسان سیمی او نری لی حالاتو خبر کری.
د افغانستان روانو چارو په اړه مطالبه ته بیا ورزو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د روسیا او کریمیا ترمنځ غځېدلې پله باندې د شوي برید له کابله دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی. روسیا ادعا کوي چې دغه نننی برید د اوکراین لخوا د امریکا او برتانیا د استخباراتو په مرسته شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې نن د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه هم پای ته ورسېده او مسکو یې له تمدید نه ډډه وکړه. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د روسیې کریمیا ترمنځ غزیدلی 19 کیلومتر پله باندې د شوی برید ډیر جزئیات تر اوسه نه دی روښانه شوی. د روسیې د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې ویلي پله باندې د اوکراین لخوا د بی پیلوټه الوتکو دوه گزارونه شوي دي. د روسیې داوی چې په خپلواک توګه نه دی تایید شوی د اوکراین د پاوز ویاندې د روسیې احتمالي پارونې وبللې. که څه هم ځینې سیمه ییزو رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي چې اوکراین د پیښې تر شا لاس لري. ناتالیا هیومنیوک اوکراینی رسنیو ته ویلي دا ډول پارونې چې د کریمیا اشغالګران په ډیر لوړ غږ راپور ورکوي د ستونزو د حل لپاره د کریمیا د چارواکو او د تیری کوونکي دولت لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخارو وایدا کړي چې برید د اوکراین لخوا د امریکا او بریتانیا د استخباراتو په مرسته شوی، خو نوموړي د خپل ادعا د ملاتړ لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې برید کې یو ښځه او میړه وژل شوی او ماشومې ټپي شوی دی. په کریمیا کې د روسیې لخوا اګمارل شوی والی سیرګي اکسیونوف ویلي د دغه پله پر سر بیړنۍ وضعیت رامنځته شوی دی. په راپورونو کې د ټولنیزو رسنیو د اخیستل شوو ویډیوګانو په حواله ویل شوی چې د پله یوه برخه چې د یو پیچومي په بڼه جوړه شوې وه د برید له کبله نړېدلې ده. دغه پل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پروژه ډیره مهمه بللې، د موټرو څلور لیکې سړک او دوه طرفه ریل پټلۍ لري. روسیې په 2013 کال کې خپل خاورې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو څو کاله وروسته دغه مهم پل پرانیسته چې د روسیې او کریمیا ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لري. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې نن دوشنبه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړلیک هم پای ته ورسېده او روسیې د دغه هوکړلیک د تمدید موضوع رد کړه. روسیې ویلي چې د هوکړې نه تمدید د کریمیا پر پله باندې له برید سره کوم تړاو نه لري، خو په خبره یې دوی دغه هوکړه د دې لپاره تمدید نه کړه چې د روسیې یو شمېر شرطونه نه دي منل شوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې بختیار ساحل په مستقیمه اړیکه را سره دی او د وروستیو سپورتي خبرونو له جریانمو خبروي.
کنسپټ تاسو ټول لیدونکو اړوندونکو ته سلامونه. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې 13 ورځې د بنگلاديش پر وړاندې د دوه لوریزو سیالۍ او لوبلړۍ بیللې ده. د یادې سیالۍ پر مهال دوه نورې داسې پیښې هم شوې دي چې افغان کرکټ ته زیان اړولې ده. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه بیان کې ویل شوې دي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي جاناتن ټراټ او لوبغاړی عظمت الله مرزی کرکټ نړیوال شورا قانون څخه د سرغړونې په تور جرمه کړی دي. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې روزونکي جاناتن ټراټ د بنگلاديش سره په دویم ټیسټ سیالۍ کې د باران لکبل د لوبي په لازم دی ټول لوبغاړو سره خلو وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف عمل دی. عمرزی بیا لدی کبله جریمه شوی چې د لوبغاړي لسوزول وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. لدوی دواړو څخه به لوبي د 15% هم ګرځول کیږي او هم یې د ورزشي اخلاقو څخه یو پوینټ هم کم شوی دی. بلور ته د افغانستان کورنی کرکټ څنګه لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سیالۍ نن په کندوز ولایت کې د 15 لوبډلو ترمنځ پیل کړي دي. په دې لوبډلو کې د امو بوست، د غراز بندي امیر، سپینغر او میسینک لوبډلې برخه لري چې سیالۍ به و ورځې دوام وکړي او د نمرو ته جدول دوه مخکخه لوبډلې به پایلو به سره ولوبوي. او وروسته ورزشي خبردار ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د مرکزی آسیا یا د کافا اتلولۍ لپاره د فوټسال ملي لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 14 لوبغاړي برخه لري. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې یاد لوبډله له 1300 نوی رئیس په ایران هیواد کې پوره تمرینات کړې دي او د روانې میاشتې په 23 نیټه به د تاجکستان هیواد ته لاړ شي. اول ته به ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
قدر منوریدونکو، ل سپورتي خبرونو سره دا خبري مجله هم پايته ورسيده.